تاسو مشال ریډیو ته ورجیست په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې ساته خبرونه کې تاسو د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی به د مشال ریډیو مجله وي او له هغه وروسته به سروې خبرونه درته وړاندې کوو. خو تر دې دواړو وړاندې به خبرونه واورو چې احمد الله وړاندې کوي. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. وزیر اعظم عمران خان وایي د کرونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو له وجې به احتیاطي لارښوونې سختوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په ګلګت بلتستان انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولې دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو پوښتلي د ایران په اټومي تنصیباتو کاروایی کولو انتخاب لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 مقام ته خپل ټلویزیونی وینا کې ویلي د کرونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو له وجې به احتیاطي لارښوونې سختوي، خو لا هم په هیواد کې ټولبند نه اعلانوي. نوموړي ویل مارکیټونه، کاروباري مرکزونه، شادي حالونه نه تړي او د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو د بندولو فیصله یې هم لا نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې نه یو واري بیا د کرونا په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. وزیر اعظم عمران خان په اولس غږ وکړو چې په بازارونو، سکولونو او نورو کاروباري مرکزونو کې د ماسک لازمي اچوي. پاکستان حکومت د کرونا ضد واکسین له وړاندې څخه اخیستو فیصله کړې ده. د صحت پارلماني سیکرټری نوشین حامد د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د واکسینو د وړاندې څخه د اخیستو منظوري ورکړې ده او دې لړکی حکومت د واکسینو جوړولو دوه لویو کمپنیانو سره رابطه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,050 نوې پېښې ثبت شوي او 33 کسان ترې مړه شوي دي. د تحریک لبیک پاکستان مشرانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د نومبر په 14 د شپې ناوخته خپل احتجاجي دره ختمه کړې ده. د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری په مشرۍ کې تیر ماښام یو حکومتي پلاوی د لبیک مشرانو سره د مذاکرات وروسته په څلورو نکاتو سلا شول. په دغه څلورو خبرو کې پر روانو درې میاشتو کې د پارلمان له لارې د قانون جوړولو وروسته د فرانس سفیر له هیواده ویستل، فرانس ته د پاکستان سفیر نه لیږل، د فرانسوي شیانو په سرکاري توګه بایکاټ اعلانول او د دوی نیول وی غړی خوشی کول شامل دي. تحریک لبیک پاکستان په فرانس کې د اسلام پیغمبر خاکی شایع کولو پر ضد د نومبر په 15 د راولپنډۍ لیاقت باغ نه تر فیض آباد پورې ناموسی رسالت ریلی راوستي وه او بیا هم هلته په درنه کېناستل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په گلگت بلتستان کې د نومبر په 14 یو خبری کانفرنس کې وویل په گلگت کې د نومبر په 15 په شو د قانون سازو اسمبلی انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایی کوي. بلاول په خپلو خبرو کې وویل د انتخاباتو غیر حتمی نتیجو تر مخه دوی په یو شمیر چوکیو تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي وو، خو شپې تیرېدو وروسته سهار نتیجې بدل شوې وې. د پاکستان سرکاري ریډیو د 14 نومبر له یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلگت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړي، آزادو کاندیدانو 9، پاکستان پیپلز ګوند 3 او مسلم لیگ نون 2 چوکۍ ترلاسه کړي. خو وفاقي حکومت بیا دغه تورونه بې ځایه ګرځوي او وایي گلگت بلتستان کې رڼې ټاکنې شوې دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه افغان ځواکونو په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې نن د نومبر په 14 سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 211 قولي اردو د ویان مرستیال عبدالهادي جمال مشال ریډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د زیاتوي په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ډیر زر به پاتې سیمې هم د طالبانو له وجوده تصفیه شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي د ولسمشرۍ ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. نیویارک ټایم ورځپاڼې د نومبر په 14مه په خپل یو راپور کې ویلي د امریکایي ولسمشر په دفتر کې د نومبر په 12مه شوي یوې غونډې دوران ډونلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو او د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی په ګډون له یو شمېر نورو همکارانو وپوښتل چې آیا هغه په راتلونکو اونیو کې ورسره د ایران په مرکزي جوهري تنصیباتو د کاروایی کولو انتخاب لري. ورځپاڼې لیکي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوځي حملې کولو نه په منع کولو سره هغه ته خبرداری ورکړ چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونیو کې یو لویه شخړه رامنځته کولی شي. د امریکا د فوځ او چارواکي په 12 نومبر رایټرز ته هم د دې راپور پخلی کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. اوسم تاسو د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګلون اوریدونکو سلامونه مې ومنه. دا ونه د افغانستان د یو ځوان لیکوال، شاعر، ژباړن او خبریال سره دغه پر ژوند او کار خبرې کوو. زبیح الله ایمان ویش کلند د افغانستان د وردګو ولایت د سید آباد کلی سره تعلق لري. ادبیات یې په کابل پوهنتون کې لوستي. ناسته پاسته د بهیرونو له شاعرانو سره ده او د ساهو ادب د تخلیق مینوال دی. موږ ور سره د مشال رادیوی مجلې لپاره خبرې کړې دي. په سر کې هغه د ځان پاړه یو څه معلومات تر کوي.
وردګ ولایت کې ملمړنۍ زده کړې کړې سید آباد ولسوالۍ کې. موږ کلی ښوونځي چې انصار المؤمنین په نامه، بیا وروسته په لسم ټولګي کې کابل ته راغلی یم. د غلام محمد غبار عالي لیسه مې لوستې ده. د 1902 د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګې ته بریالی شوی یم. او په 1905 کال کې له ادبیات پوهنځي څخه فارغ یم. تر اوسه پورې خو د چا په برخه کې داسې خاص نه، د شعر په برخه کې نه، د نثر په برخه کې چاپي آثار نه لرم. شعرونه مې زښته ډېر لیکلي دي. تقریبا د چاپ هغه ته شي یو ښه برابر کتاب کېږي چې تقریبا 300-350 مخیز کتاب وي. نو لیکنې مې هم ډېرې کړې دي. د ټولنیزو برخو کې مې لیکنې کړې، ادبیاتو په برخه کې، په سیاسي برخه کې، دغه تر څنګ د ژباړې برخه کې. مم مثلا د پوهنتون دوره کې د ژباړې برخه کې ډېر کار کړم. تقریبا هر ورځ به داسې تلل چې لس مخه او 12 مخه ژباړه به موږ کوله.
نو زبیح الله ایمان صاحب، تاسو شعر لیکئ، دا راته وایي چې د سید آبادو ښکلې سیمې تاسو له شعر سره آشنا کړئ، که د کابل پوهنتون د ادبیاتو ښوونځي او که د کابل ادبي بهیرونو.
بله، ما شعر تقریبا د شعر او د لیکلو سره مې هم د مکتب د دورې نه، ښوونځي دورې نه علاقه وه. همغلته هم په کله چې په کلي کې وم، په وطن کې وم، شعرونه مې ډېر اورېدل، ترانه او په موم کې د لومړي شعرونه چې ما ډېر ولوستل، د درویش درانی صاحب کتابونه زما لاسته راغلل. همغلته وطن ته به زما مشهور راوړل. نو هغلته مې د شعر سره علاقه وه. ما هلته مې لیکلی نه شوی. کله چې په اتم سیم کې وم، زه کابل ته د درس لپاره راغلی وم، د ژمی موږ دلته درسونه ویل. د لومړی شعر ما ولیکه، افغان ادبي بهیر ته لاړم. هلته ما ونه شوی ویلی، یو رقم تاثیر او دغه شعان باندې و نو نه شوی مې کولی چې جک شم. کله چې پوهنتون دورې ته راغلم، نو د شعر او لیکلو سره مې مخکې علاقه وه. بیا مې پوهنتون په دوره کې شعر و شاعرۍ ته مخه کړله او ادبي بهیرونو ته لاړم. په خپله کابل پوهنتون کې موږ ادبي بهیر جوړ کړله. نور د فرهنګي ملګري مې سره راشه درشه وه. رسنیو ته لاړلو، شمشاد او آزادۍ رادیو ته، نور رسنیو ته چې هغوی ادبي پروګرامونه درلودل، هلته مرکې وکړلې. بیا همدا جرات یې راکړه چې خپل شعر هم پکې ولولم او شعر و شاعرۍ سره مې نور علاقه هم زیاته شي، خلکو تشویق هم کړم چې ته کولی شي شعر ولیکې. نو د شعر د پیل هغه چې وه، هغه د پوهنتون د دورې نه ما پیل کړی دی. تقریبا چې واته کالو ته رسېږي چې زه شعر و شاعري کوم او ادبي ناستو ډېر تاثیر شي پکې کړی دی. هغه از ما سره د خپلو ملګرو تشویق او د رسنیو د لارې فرهنګي او ادبي پروګرامونو کې ګډون و چې زه شعر نور هم وهڅولم او ما وغوښتل چې شعر نور هم ولیکم.
ځینې خلک چې لږه ډېره شاعري وکړي، زرې تلوسه وي چې کتاب چاپ شي. ځینې نور بیا د عمر په وروستیو شیبو کې خپل کتاب چاپوي، لکه د اکرام الله ګران مثال به راواخلو چې خپل کتاب کله چاپونو د عمر روسي شی به وی لاو او یو کله عمر اوختو ستاسو په خیال د کتاب د چاپول لپاره خو عمر کوم یو دی؟
په دې برخه زما نظر خدا دی چې انسان باید خپل ذهنی تخلیک چې کوم کا هغه باید په خپل عمر کې ټولن ته وړاندې شي، یعنی ډېر ونسپمول شي چې بیا وروسته هغه فکر او هغه ذهن چې په کله سړی په اویا کلنۍ یا په 50 کلنۍ کې لري، هغه په ځوانۍ کې هغه عمر یا هغه ذهنیت یا هغه تخلیق دی سره تفاوت لري. نو که سړی وکولای شي په د خپل مثلا 10 کلنۍ 15 کلنۍ 30 کلنۍ پورې خپل فکر ټولن ته وړاندې کړي، دا به ډېر ښه وي، ځکه په دې وخت کې انسان شوخ طبیعت او شوخ مزاج وي او ډېر لیدونکي او اورېدونکي پیدا کولای شي او پیدا کوي. نو زما نظر دا دی چې په خپل تقریبا مثلا لاس کال وروسته که سړی یو کتاب وکولی شي یا دوه کتاب وکولی شي چاپ کړي، نو په خپل وخت کې ټولن ته وړاندې کېدا به ډېره ښه وي. په دې کې کوم هغه خاص هغه نشته، ځینې خلک رښتیا هم کوي لکه اکرام الله ګران صاحب چې هغه تقریبا دا شاعري ټوله په آخرو کارونه کې چاپ کړه، یا مثلا نورم زنداسي موږ ملګری شته دلته په کابل کې مثلا یو سینا چاپوي یا وای چیزې په آخر د عمر کې چاپوم. مو یو ملګری دی زبیا یار هغه یو ډېر ښه پوخ شعر لیکي، تقریبا د نوی ځوانانو کې فوق العاده ډېر ښه شعر لیکي، عطا نور او سازان هغه ورته وای چې بیخی دگانی خان سبکو دیگه لایک سایب پلا روانی. نمو بی آقا تا آقا ورطا دایم دمون داگه جنجال ورسره بیشتا باید کتاب هم داگه اس وقت کشاب که نو باید آقا خپل پیکر چه دی آقا پا خپل وقت که طولن توراندش طولن نخزم زنه وکا و اقلا طولن که مماثر تمام شیند پیکرون پرو خانتی ها که و دی خلق پا بایداره ای که زکر شعر و هنر و دی ادبیات چی دی خپا طول و مم که دی پاره دی چه طولن را بایداره که طولن و خیاره که طولن تا آقا سوار کرد چه وطن نو د خپل وطن پاک له د خپل ملي نواموس پاک له د خپل شته نظام پاک له باید دی بیداری وړاندې کړي د شعر او د هنر لار خاصلین ده. نو زما فکر که په هر وخت هغه په نوې ځوانۍ کې خپله شاعري وړاندې شي، بیا پاخه عمر کې هغه شاعري چې د پاخه عمر کې هغه په هغه وخت کې وړاندې شي، په کله چې زړبوتوب یا سپینګیرتوب ته رسېږي، په هغه وخت کې د خپله پاتې شاعري ټوله چاپ کړي یا کلیات کړه، دا به ډېره ښه وي او معقوله لار یې هم دغه ده.
ذبیح الله ایمان صاحب، مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، که ممکنه وي خپل یو شعر د خپرونې په دې برخه کې اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
د خپرونې په دې برخه کې زه به یو خپل شعر هم درته وایم ستاسو غوښتنې سره مطابق. یو غزل دی چې د ذهن کړي در تور له شهادته، چې د ذهن کړي در تور له شهادته، خبر نه یې د سرکو شونډو له سطه. ماښامی دی له دفتره ستړی راغلم، دمه کېږم داسې ښشه راجوته. ښځه هم زما او ستا په شان انسان ده، ښځه هم زما او ستا په شان انسان ده، نه دلبره ده د چا او نه اورته. زما ابی زما د سترګو لاندې مړه شوه، زما ابی زما د سترګو لاندې مړه شوه، په کیسه کې د هیڅ نه یم قیامته. عشقه څنګه ازاری تا قربان شم، هم یې وبایلم او هم شوه ملامته. تور لباس یې سپخېدلی دی په ملا کې، څه کانې کوې هی هی ستر لاورته. چې شهۍ له ګوتو ووته نو پوه شوم، د ژوندون له دې نامرده اذیته. پر وطن د جهادو سمره ګورئ، زیږوي څه لنډغر په درنالته. مننه، دا مې د شعر یا د غزل د پورم یوه نمونه وه چې تاسو ته مې وړاندې که خدای وکړي د اورېدونکو د تاسو د خوښې وړ وګرځي.
ډیره ډیره مننه زبی جان، ښکلی شعر مو راوورولو، شوخ او رنګین غزل دی، خوند یې وکړه. تاسو مخکې د بهیر یادونه وکړه، نو دا راته وایي چې د ادبیاتو هغه زده کړې چې په پوهنځي کې کیږي، هغه او هغه زده کړې کومې چې په آزادو بهیرونو کې کیږي، کوم یوې ډېرې ګټورې او اسانې وي؟
ډیره مننه عامر صاحب ستاسو اوسنی نظر دی.
او د پوښتنې په هکله د بهیرونو یادونه او د پوهنتون، که رښتیا درته ووایم د ادبي بهیرونو، یعنې زموږ او تاسو په وطن کې دلته په کابل کې په لومړیو کې د نوي دو نوي نه تر د 15 شپږ نوي پورې ادبي بهیرونه، مثلا د مشرانو راتلل، ورته استاد منلای غزنفر صاحب دغو
شپون صاحب د خدای وبخي او د نور مشران براتل بیا به ادبی بهیرونه ډیر رنگین او ډیر خوندور به ځوانان پکې تشویقېدل. ځوانان زخته ډیر ورته تقریبا د سل په شاوخوا کې به د جمعې پور از ځوانان راتل. دغه ځوانان چې نخبه ځوانان و دی یعنی د خبر خلکو نو دغه نه خو مخه انسان شای هم ز کولای شوای ک دوی بل پرزنټیشن ور کول د ادبیات په نړۍ باندې یاد ادبیات برخه کې په لیکوالۍ په شاعرۍ او په نثر په دې برخه کې به کدوی کوم پرزنټیشن یا کوم مقاله وصله یا به شعر باندې حرکت نه کړل نو ډیر موثر و خلکو تقریبا د ادبیات په پنځه لغلته بیرون ډیر شای ز کول دا چې خپل ما ادبیات پنځه ایم لوستي دا په ادبی بهیرونو کې هم پاتې شوای یم زموږ خپل ادبیات پنځه کې چې کله لاړلو اغلته موس نوی ځوانان او استادان راغلي دي یعنی انسان دغه ادبیات په نړۍ کې کلک په ویل کې لیکوالي وی که شاعري وی که نور نصر لیکلو په برخه کې وی ډېر ښه تکړه او استادان شې اغلته کولای شي سړی یو ښه ادیب ترند راوځي. اما د دې ترڅنګ ادبی بهیرونه او آزاد رسنۍ کوم رسنۍ کې د فرهنګي برخې لري دا غم د ادبیات په رونتیا کې د اروپا پراختیا کې ډیره برخه درلودلې ده.
زبی الله ایمان سه په افغانستان کې سوانانو په دیروستو کې ژباړو تټې رسیاته مخه کړې ده. تاسو هم مخکې دا ونه وکړه چې ژباړې مو کړې دي نو درته وایي چې ژباړې څه ګټه لري او آیا هر څوک ژباړه کولای شي او لکه مو ژبه باید ژباړه وشي ځکه مونږ لیدلې چې ځینې خلک فرانسوي روسي عربي او انګلیسي اثار له اردو او فارسی پښتو ته ژباړي دا کار ته څنګه غنې؟
بله په داخله کې رښتیا هم د شلو کلونو کې د پښتو برخه کې ژباړه تازه شته ډېر ځوانان راوډانګل او فیل ژباړه یو مکلف کده هنر په برخه کې کده روانشناسي په برخه کې وي ک نور سیاسی کتابونه کوم ورځنی سیاست سره چې تطابق خوړل هغه کله څنګه بازار ته راغلل ژباړل کېدل به ژباړه آیا هر څوک کولی شي دا به زه درته ووایم چې دا به ډېره ښه نه وي چې هر څوک ژباړه وکړلی شي قلم د یو ښه لیکوال کولی شي چې ښه ژباړه وکړلی شي قلم دای د لیکوالۍ په اصول او په سبق باندې پوه وي هغه کولی شي ښه ژباړه وکړي که د عربي نه وي که د روسي نه وي که د انګریزي نه وي کله بل بل هر جبه خوی علاقه ولې شکاج بوله وکړي نجباره یو ډېر نازک او باریک هنر او یا په عموم کې علم ورته ویل شو چې هغه عقل ټولنه هم گمراهی ته بولې شي هم یې د نجات سبب کېدل شي نو دجباره برخه کې باید مو ډېر دقیق ووسو او مهمه ده نه چې کوم ژبه به څه وکړل شي کار ژبوی که هر کلتور وی چې هغه کتاب باید وژباړل شي چې د موید ټولنې د پاره از موید ملت د پاره د هغه د نجات سبب شي د کامیابی سبب شي نه داسې چې هغه خدای ما کې گمراهی ته لاړ شي او زموږ ټولنه یو بل بربادی ته یوړل شي.
زبی الله ایمان صاحب زن نورې پښتنې هم لرم چې لږ وروسته به تاسو ته مخې ته اقدم خو که خپل یو بل شیرم زموږ اوریدونکو ته د خبرونې په دې برخه کې واوروي نو ممنون به یو.
مننه امیر صاحب زبه یو بل غزلم درته وایم دا یو کلی چې تاسو اوریدونکو د خوښي وړ وګرځي. عاشقانو عارفانو ملایانو عاشقانو عارفانو ملایانو خلګی کې دی پر خلګی د دلبرانو نن مې بلې هواګی ته زړګی کیږي نن مې بلې هواګی ته زړګی کیږي نن مې لبې غاړم کېږدم پر لبانو لای راټو لشه چې یو بل حکیمون حل شو ما معنی د مسلمان نه مسلمانو دا سلګ لګ ور خطا غوند ښکارا شه دا سلګ لګ ور خطا غوند ښکارا شه دا سلګ لګ را کګه شه په خوارانو په هغه پس میزړه دغه سه داغ دی په هغه پس میزړه دغه سه داغ دی لکه داغ وی پر تندې د شهیدانو سپینا بیا په تور لباس کې دراغله سپینا بیا په تور لباس کې دراغله زب سروغ شم لرنز طبيبانو ما په خپل وطن پوره ایمان را وړی زما مرګ ته تور باسي تور زنانو عاشقانو عارفانو ملایانو خلګی کې دی پر خلګی د دلبرانو مننه.
ډیر زیات مننه ایمان صاحب سمره خپل شیر مو اورولو ډیر زیات خوند یو کوس موږ ته محفل مو رنگین ک کور مو ودان دا راته وایي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان د اقتصاد له پلوه پیاوړي وي، که شعر لیکي، پر افسانې کار کوي او که سندرې وایي، د شوق له مخې دا کار کوي، پیسو لپاره هنر نه پنځوي. خو په افغانستان او پاکستان کې ځوانان یا پیغلې د وظیفې د ضرورت له مخې هنرونه پنځوي، نو ستاسو په خیال کوم ډول تخلیقات زیات مزیدار وي، هغه چې د مجبورۍ له مخې لیکل شوی او کنه هغه چې د شوق له مخې لیکل شوی؟
والله امیر صاحب محترم، دغه خبره د واقعیت رښتیا هم په نور نړۍ کې چې دی هغه شعر یا هنر شپنځوي، هغه د شوق د مخې دی، هغه لومړني ضرورتونه د ژوند چې دی ژوند اړتیاوې هغه ټولې پوروي، لکه کور او موټر او دنده او پیسې، دا هر څه لري. مثلا لاندې موږ درته وښایو، زه خپله ایران ته تللیم، په ایران کې دغه شان ډېر فوق العاده و. مثلا هر ځوان ته دغه شان د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوروي، کوم ضرورت یې نه درلوده چې دی د هنر وپنځوي او په هغو باندې دی پیسې او نور امکانات برابر کړي. دلته هم ځینې ځوانان ایرانی شاعران او د خلک براتلل، نو هغه به ډېر هنرمندانه چلند یې کول، او دغه ادبیات یا د هنر یم که موږ ول ولله ډېر عاطفي و. هغه دی زمو یو بدبختی هم دغه ده چې رښتیا هم دغه په دغه ځای کې دغه شته ده، په افغانستان او پاکستان او په دغه سیمه کې، چې موږ هنر د دې لپاره کوو چې یا وظیفه پیدا کړو یا مثلا شهرت پیدا کړو، اقلا په دولتي چوکاټ کې موږ ته مهم ځای راکړل شي، یعنې د هنر نه په استفاده باندې یو ځای ته ځان ورسوو، نور هنر ته شا کوي. زمو ډېر ملګرو یا مثلا ډېر دلته دغه شاعران او لیکوالان که موږ وینو، د ځوانه طبقه چې موږ ورسره شناختی، هغه چې کله یو مقام ته رسېدلی دی، د هنر او د دغو ادبیاتو یا په عموم کې د تخلیق برخه یې ټوله پرېښې ده، او بس مغه سیاسي بکګراوند ته یې مخه کړې ده، نور یې هنر ته لغته ورکړې ده. دا یوه بدبختي ده. نو کاشکې دا به په هغه وخت سمېږي چې موږ اقلا په اقتصادي پیاوړتیا هم ډېره قوي وي، او موږ وکولای شو د ژوند ورځنۍ چارې په ډېر ښه توګه ترسره کړلی شو، او بیا وروسته که څوک هغه څوک وي چې د هنر ته یې سره یې علاقه او مینه وي، هغه دایم ورته پاتې شي. هر څو په اوس وخت کې دغه اقتصادي کارکچ څه دی که هر څومره دی وچا د شعر او د تخلیق یا د هنر سره مینوي، هغه که به واسي او به خرڅي او به انتهایی پراشن، هغه به ضرور د ته شا کوي، د ژوند نور چارم لازمي، ځکه ژوند کول خو په هوا باندې نه چلیږي، نو دلته به لازمه پیسو ته ضرورت، کورنۍ ته ضرورت، ژوند ته ضرورت. نو دا په اوس وخت کې بیا هم زموږ او تاسو باید یعنی هغه بعد سترګه ورته ونه ګورو، که په داس وخت کې کوم هنر او کوم تخلیق دلته پښتو کې پنځول کېږي، ځکه په ډېرو ژبو کې به دا رقم هنر نه وي او دا رقم ادبیات نه وي پیدا شوي. لکه دا چې موږ درته وایم، مثلا د ممتاز رکزایی و، هغه شاعر هم دی او کار یې هم کوله په دوبۍ یا په اماراتو کې کار کوله، مګر هغه پښتو کې ډېر زبردست شعر ولیکله، ډېر هنري ولاړله، او ډېر په لوړه پیمانه سره لاړله. لکه یو ځای کې وایي چې هغه چې ماری بی ده هغه یاری غاگ نرازی، دست یو بایت ده نند محفل تا ده زرسانگ یاری غاگ نرازی، اغو زخت خواه آتیپی او دیر زبردست هنری پنزوالی، اغو کارگریم کرده ده اغو ترسنگ ده هنریم وپالالا، اغو خواه هنر رمانس تکرالا. ده اصلا نور زوانان دلت مثلا ده موی یو ملگر زبی آیار ده، اغا دیر خشایر که ده ترسنگ چه اغا دیر غریب ده، او ده اقتصادی ستونزو که دست را گیر ده که ورزنی تو که نشی برابر اولای. نو ده اقتصاد یا پا موم که خشوان ده پا شعر او په هنر باندې ډېر تاثیر لرلای شي، دغه خبره زه درته کوم که څوک د شوق له مخې شعر ولیکي یا هنر وپنځوي، هغه ډېر لوړ وي، هغه ډېر ښه فوق العاده وي، هغه عاطفي وي، نو په عموم کې هغه ادبیات چې د شوق له مخې وپنځول شي، هغه به خامخا خوندور وي، هغه به خامخا زړه وړونکي وي، او هغه چې د ضرورت مخې یا د وظیفوي شناخت په خاطر باندې وپنځول شي، هغه به زه هم دومره تاثیر او هغه ونه لري د ادبیاتو په نړۍ کې.
موږ زبي ایمان صاحب اورېدلي چې ځینو هنرمندانو هم ستاسو شعرونه ویلي دي، په دې اړه که زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
بله امیر صاحب، د هنرمندانو په برخه کې چې موږ کومه هغه سره پېژنو، تقریبا هم 2018 کال کې شاپیره نغمیز ما یو دو دره نظمون اخیستی و چی یو دو ماشومان و پک لبانده واچه ده جنت باخت و تیان دا گلون ماشومان دست یو نظم میلی کلی و بیا ده وقت لوچه ده غم زسم دره که هم ده ماشومان ده پاره دیر خونده ورده یو بلو واچه یو سم دره و تقریبا سلگی سلگی وطن ده پنامه بانده اغای بیا آردیو نشر کرده و تقریبا هم پا 2018 که لکه چه شیر کرده و ده خپل پیش چخو پا یوتیوب کیم شده، او دوی چې ویډیو کابل ته راغلی او دوی چې ځنه برخه کې ویډیو جوړوم د پغمان او ګلغونډۍ او ځنه ځایو کې چې دغه تازه ویډیو شکل یې جوړوم هغه کلیپونه ورته خپلم نه شاید اما ویډیو تر اوسه پورې نه جوړ کړی نه پوهیږم چې دوی وروسته جوړ کړنه یو بل په همدغه برخه کې یو بل ما نظم و د قربان خواجه مورکی په نامه باندې هغه هم دوی چې ځکه د مور تقریبا دغه کالو کې وپات شوی و دوی چې زه دغه هم د مور د خاطره وایم او دغه شعر مې د مور لپاره ډیر خوښم شول یو بل په داخره کې یو نظم لیکلای دی چې سهار په خیر وطن همدغه یو د ماشومان په نړۍ باندې لیکل شوی جاوید امیرخیل ته مې ورکړی دی هغه خوښ شو په فیسبوک نه خسته بیا یو ملګری مسیج ته وکړل چې تاسو یو ورځ راشه چې دای در سره وینیم او دغه نظم غواړي چې دای ول ولی و هغه یو سندره کو نو د هنرمندانو برخه کې ځنې هنرمندان راخست دی یو غزل مې په 2015 لاس کې خالق عزیز ویلای و چې هغه د غد وطن په سیاسي حالاتو کې د برخه کې باندې لیکل شوی و نو غالي مونږ تقریبا سندره پاک ویره د کغه فیسبوک کې نشر کړی و په یوټیوب ته نه واغ کړی نو سم سره نشته او د نغمه بي بي سندره غا چې د سلګي سلګي وطن زيب تاسو ولګم کوم په خبرونه کې نشرول نو هغه سندره هم شته او په یوټیوب کې هم شته از ما سره هم شته مننه
درنو اوریدونکو د زبیح الله ایمن خبرې مو اوریدې هغوی خپله شاعري هم در پیرزو کړله د هغوی شعرونه ځنو پیژندل شو هنرمندانو هم ویلي دي موږ د خپرونې په دې برخه کې د ښاپیرۍ نغمې په اواز کې د ایمان یو شعر دراورو له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم راټوله کړو بله اونۍ به د نو او نورو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو ښه وختونه د نغمې له ښکلي غږ او د زبی ایمان له ښکلي شعره خوند واخلئ
بیگی سند وینو لہر زان لہر تھنا بیگی سند وینو لہر زان لہر تھنا سلگی سلگی وطن سلگی سلگی وطن سلگی سلگی وطن سرو نری بلکی گید موچی پتار وسنا سرو نری بلکی گید موچی پتار وسنا سلگی سلگی وطن سلگی 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 وطن سلگی سلگی وطن بئی
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاس د مشال ریډیو مجله خبرونه مو اوریدا او سم تاسو پام د مشال ریډیو بلی خبرونه سر و تراړو چې قربنایا ملیحه امیرزاده ده
السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې موز ملیحه امیر زاده هر کلی کوم امید کوم چې روح جوړ او خوشاله بې نن سره په پروگرام کې له افغانستان نه شبنم وزیري ملمنه ده شبنم د کابل پوهنتون د جرنالیزم د عامه اړیکو د څانګې و ستکون کې ده دلته په دسته دا یادونه کول غواړو چې شبنم په کابل پوهنتون کې د نومبر 2 مې بریټ په وخت په هغه وخت کې موجوده و نو په پروگرام کې د هغه د هلو زلو ترڅنګ با تپوس کو چې دوی د کوم سونز او کړهونو نه تیر شو سوار باندې تیر شو نو دا هر څه په شبنم نه تپوس کو را سره ملګری دا ورته په پروگرام کې ستړي مشه وایو سلامونه شبنم
علیکم سلام لوي تاسو ته بیا ټول او ورته نو کوته سلام باندې کوم په دې اله چې روغ جوړ اوسئ
ډیره مننه شبنم مونږ تاسو نه مننه کو چې تاسو نن مونږ لا وخرا کوي څنګه تاسو صحت مخه دي
ډیره زیاته مننه کوم په دې اله چې تاسو هم کو روغ اوسئ
نو شبنم لومړی تپوس چې زه د خپل هر ایمیل منینه کوم د خپل ځان پاړه راته وایې تاسو د افغانستان د کمی سیمې سره تعلق ساتي او په تعارف کې خومات ویل او ریدونکو ته چې تاسو د صحافت یا د جرنالیزم زده کړی کوي نو باقی تعلیم چې د دینه مخ کې تعلیم تاسو چرته حاصل کو
زه خپل د افغانستان کې د پکتیکا ولایت نه اوسېدنی ولایت اوسېدونکو یعنی عملتا موږ ما د زوکړې سره هغه ته مکتب ته په کابل کې خلاص کړی دی بار د خینه موږ امتحان ورک د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي اماریکو ډیپارټمنټ ته کامیاب شوم او دا مې چې سلورم کال دی
هدا ستاسو سلورم کال دی چې تاسو زده کړې کوئ نو ماس کمیونیکیشن دی ته انګریزي کې وی کنه نو د دې ستاسو لکه د شروع نه د دې تعلیم سره د دې شوبې سره چې کوم تاسو انتخاب کړی د دې سره هم شوق وو
په لومړی کې چې کله موږ درته ولته د کانکور مې ورته وایي لومړی چې هغه هم پیل کړل ما ته انجینری ډېر زیاته هیڅ انجینری سره مې ډېره علاقه وه خو بیا مور مې ته وویل چې نه ته باید ډاکټر شې خو ما د مور لپاره ډاکټري مې انتخاب کړل زما دریم انتخاب چې و جرنالیزم و هغه مې انتخاب کړ خو بس خپلې رشته چې زما انجینرینګ هغه مې خوښه مې وړې ده چې خو دا نور رشته مې خوښې نه وې وروسته بیا دریم انتخاب تېز ورکړم چې جرنالیزم و لومړی کې مې خوښ مې نه و خو زه په زور باندې بدلنم مور ته مې نه بیا امتحان ورکوم ما دا غا رشته نه ده خوښه مور مې زه د خپل خدای د غا رشته ته
دا رته وای لکه افغانستان کې یو جینی چې سبق وای بیا د ځان د پاره شوبه انتخابینو هغه کولی شي لکه فشار خو پیوي نو هغه کورنۍ ته ویل شي چې نه زما د خوخه ده زدا کوم څنګه چې تاسو باندې تیر شو
زیاتره کورنۍ شته چې یعنی د جنګیان د پاره ډیر زیات محدودیتونه وي یعنی دوی شي کولی په خپل خوخه باندې ولا ما کوم بخښ دی هغه انتخاب کړی خوشبختانه دا ډیر زیات کورنۍ شته اوس ما چې کله کوم دغه من ډیپارټمنټ انتخاب دغه د ژورنالیزم پوهنځي مې انتخاب کړل اول مور مې په خو ویسا ډاکټري ته ونښولې ام دغه ژورنالیزم پوهنځي چې دا لومړی مور مې ته ژورنالیزم ټیپ انتخاب کړی راته ویل ژورنالیزم انتخاب کړ دغه مور په خو باندې هم انتخاب کړی دا موږ تاسو کورنۍ نه دین زموږ روشن فکر کورنۍ دا او دا خپل مور مې تر اوسه مې حمایت کوي او تورون مې حمایت کوي ویل چې د بهر نه پوهنځي دا په داسې ځای سره کورنۍ شته چې یعنی نه په جنګیان چې ډېر کم دي په دغه بخش کې په خصوص چې په خنۍ جنګیان یې سم موږ په واستن کې هم داسې کم دي چې په خنۍ جنګیان یو دغه رشته چې موږ سره مې نه دغه رشته وایي ډېر زیات کم دي شاید
نو اوریدونکو شبنم وزیری وایي چې په افغانستان کې د جینکو لپاره د خپل خوښې تعلیم شوبه انتخابول سخت دي او بیا دوی چې دوی د روشن فکرې کورنۍ سره تعلق لري نو دوی ته څه مشکل نه خو دوی وایي چې د جرنالیزم په څانګه کې په افغانستان کې جینکې ډېرې کمی دي نو شبنم لکه څه وجه ده ولې کمی دي بیا په دا صرف د جرنالیزم یا د صحافت په څانګه کې کمی دي کنه په رو ډګرونو کې لکه که ډاکټري یا انجینري پاغي کې بیا جنکه شته نو تاسو څه ګورئ
دلته خو په نور بخښو کې ډیره زیات دي خو کورته ګورو مثلا پښتانه په دې بخش کې یعنی په جرنالیزم باندې کې چې موږ ګورو پښتني جنکه نه زموږ سره په دې ډول ډیر زیات کم دي نو زیاتره پښتني کورنۍ دي چې خو دې ځان ور کوي چې خپل کورنۍ خپل لونی چې دي په داسې ځای کې چې مثلا د جرنالیزم باندې د هغه کې زده کړی وکړي نور بخښو کې ورته دومره محدودیتونه نشته یو څه فکر کوم دا بخش کې چې ډیر وي چې ډېر زیات حراس لري د پښتني کورنۍ. اکثره داسې کورنۍ شته، یو مثال به زه خپله کورنۍ ورکړم چې اته زما مور زما تر څنګ ولاړ ده، ورور زما تر څنګ ولاړ دی، هغه وایي چې بس دا بهترین پوهنځی ده، کولی شي په مخکې ونیسي، په آینده کې یو ښه ژورنالیزم یعنی یو ښه رپورټر شي.
نو مطلب چې ستاسو همدغه هدف دی چې تاسو به په دې صحافت کې ژورنالیزم کې مخې ته ځئ، نو دغه تعلیم چې تاسو کوم حاصلوئ تاسو څنګه ګڼئ؟ لکه خوشاله یې ته تاسو ته په پوهنتون کې ښه معیاري زده کړې درکوي، او بیا تاسو څه لولې څه زده کوئ، او تاسو څلور کاله وشو کنه، نو تاسو خوشاله یې مطمئن یې؟
اوس که زمونږ رئیسه چې د خپل میرمنه ده، هغه چې زمونږ تر څنګ ولاړه ده، مثلا کوم سیمینارونه چې ورکشاپونه چې وي د کارموزۍ لپاره چې دي، د کورسونو لپاره چې دي، مونږ نورو رسنیو ته لیږي تر څو مونږ ته چیلنجونه راکړل شي، او کله چې مونږ د دې رښتینې فارغېږو مونږ کولی شي یعنې خپل ځان باندې دغه اوس یعنی مطمئن اوس کولی شو په بلې رسنۍ کې کار وکړي. داسې ډېر زیاتې اسانتیاوې مونږ ته رامنځته کړي دي، او دغه څلور کاله چې مونږ رسنۍ مخکې م په هر ژمي کې به مونږ ته داسې رسنۍ چې دي د کوم سره به یې دغه کولی شي، کوم شاګردان چې ډېر زیاتې نمرې به یې زیاتې وي، تکړه به وو، هغوی چې دي رسنۍ ته به یې لیږل تر څو د هغوی سره نور هم کار وشي په دې برخه کې.
نو شبنم، تاسو داسې ګڼئ لکه افغانستان کې داسې ځینې ناکرارې سیمې دي، وخت په وخت داسې حملې کېږي، لکه یو سخت حالات کې ژورنالیزم پر مخ وړل، تاسو ګڼئ چې تاسو دومره جرأت کولی شئ چې په هر حال کې کوي د ژورنالیست نه چې څه غوښتل کېږي هغه ذمہواري تاسو پوره کړئ، که هغه د برید په وخت کې تللي، که سخت وخت یې رپورټینګ کولی، نو تاسو کولی شئ؟ خو
زه په دې هیله باندې دا هوډ مې کړی دی، هغه ورځ چې په کابل پوهنتون باندې برید وشو چې موږ باید خپل همت له لاسه ورنه کړو، ځکه زموږ لار همدغه ده.
نو شبنم، خبره خو سخته ده، خو مونږ به ستاسو نه تپوس کول غواړو. لکه تاسو خپل ذکر وکړو، د نومبر 2 په کابل پوهنتون حمله وشوه، یو شمېر زده کوونکي چې دی پکې ووژل شو، ګڼ زخمیان شو. داسې وخت کې حمله روانه وه چې په هغه وخت کې موجود ځینې زده کوونکي په پوهنتون کې چې دي هغوی په هغه هلته دننه موجود وو په پوهنتون کې، په هغه ځای کې او حمله روانه وه. تاسو هم د هغوی څخه یوه وئ، نو څه تاسو احساسول؟ کو هغه په تاسو چې څه سختیانې تېرې شوې، کو راته بیان کړئ. تاسو وئ چې سختیانې تېرې شوې، خو بیا تاسو خپل هوډ نه یې په شا شي، نو کو هغه سختي راته بیان کړئ چې په تاسو څه تېر.
داسې وه چې مونږ لومړی ساعت مو درس و، په لومړی کې زمونږ د لومړی لیکچر و د مونوګراف د مضمون چې هغه مونږ ته استاد تدریس کولو، زمونږ میلمانه استاد او استاد خاټول ډېره مهربانه استاد تم، هغه راغله لومړی لیکچر یو د مونوګراف د موضوع په هکله خبرې کولې، خو هر څه کول محصل به چې دا خپلې نظریې به وړاندې کولې چې مونږ څنګه کولی شو د دې لپاره یو موضوع وټاکو. خو په دغه وخت کې مونږ درس مو خلاص شو، مونږ ټول بیرون راووتلو، نور صنفونه زمونږ پوهنځی درې منزله ده، نور ټول په خپلو صنفونو جواب راکم چې نیو تاسو هم کولی که زر تر سره کېږي ځان راورسوي دې بلې دروازې ته. بس هغه وه چې ټول په منډه باندې ووتلو ډزې تر ډېره وې، خو مونږ بیا هم هلته پاتې شولو. بیا مونږ پسې څو ډزې را وکړلې، هغې نه را ووتلو. بعد نور پېښي ټول لاسونه مو کار نه کوو چې مونږ څنګه دغه دروازې نه راوتلي یو.
لکه هغه ډزو پر مهال له دغې دوران تاسو د هغې ځای نه راووتئ؟
دسې مخکې نه شروع، مونږ فکر کوو چې د نورو زده کوونکو تر منځ کوم جنجال منځ ته راغلی، بیا هم پولیس د هوایي ډزې کړي دي تر څو د هغوی تر منځ شخړه چې ده خلاصه کړي. مونږ عادي فکر وکړو، بیا هم هملته ناستې وو. وروسته ډزې ډېرې زیاتې شولې. حتی زموږ وسطان په سند کښې خبر هم په خپل ډپارټمنټونو کښې ناست، خو خبر هم نه وو چې څه خبره ده. ته نیم ساعت وروسته دوی خبر شوي وو، نیمه جګړه هلته تېره وه، یعنې نیم ساعت دوی نه وو خبر شوي. هلته جګړه روانه وه، دوی په خپل ډپارټمنټ کښې وو. وروسته خبر شوي وو چې پوهنتون کښې تر اوسه حمله حمله ده، ټورستان را نه وتلي دي. بیا وروسته مونږ چې وسطان هم را ووتل، مونږ هم په بلې لارې باندې ځانونه را وویستل.
نو شبنم، بیا ستاسو چې کوم وخت کښې را وتئ د دې دروازه باندې، نو داسې څه امنیتي اهلکار وو چې ستاسو یې مرسته کوله، که نه تاسو په هر څه په خپل سر کړي دي؟
خو اول به دا ووایو چې زمونږ په پوهنتون کښې داسې امنیتي سیسټم نه شته. مثلا که کومه پېښه رامنځته کېږي یا داسې الارم وي چې مونږ هغې نه خبر شو. حتی ما مخکې هم وویل چې زموږ خپله استادان نه وو خبر، په ډپارټمنټونو کښې ناست وو. نیم ساعت نښتې شروع، نیم ساعت تېر شوی وو، حتی دوی خبر هم نه وو. کوم داسې دغه مونږ ته نه دی شوی، فقط مونږ ته هغه د پوهنځي چپلسیانو وویل چې تاسو که ووځئ. مونږ هم حتی په پوهنتون په منځ کښې حیران وو چې مونږ زه کومې دروازې نه ووځو. کله به مو دروازې ته منډه کړل، بیا وویل چې هغه دروازه بند ده، د بلې دروازې لاړ شي. بیا مونږ مجبور شو چې هغه نه بېرته راوګرځو، بېرته په هماغه بلې دروازې باندې ووځو.
نو په داسې کښې تاسو ضروري ګڼئ چې داسې د بیړنیو حالاتو کنټینجنسي او داسې قسمه پلان دې هر ځای کښې موجود وي؟ که خدای دې نه کړي داسې قسمه پېښه کېږي، نو چې کم از کم زده کوونکي کومه یونیورسټي یا کومه اداره یا کوم دفتر وي چې خلکو ته پته وي چې په کومه به ووځي؟
متاسفانه چې په کابل پوهنتون کښې داسې کوم څه نشته. مثلا چې کوم هر پوهنځی یا هر ډپارټمنټ یا هر برخه د پوهنتون چې ده د دې نه خبره اوسي، یا کوم پېښه رامنځته کېږي یا کوم بل څه، داسې هېڅ کوم سیسټم نشته. خو په دې هیله چې تر راتلونکي نورو پېښو نه د دې مخنیوی وشي او داسې سیسټم منځته راشي تر څو د داسې عاجلو پېښو په ناڅاپي پېښې چې رامنځته کېږي د دې نه ټول به خبره شي. ځکه مخکې مې وویل چې مونږ ته خپل هم نه خبره نه وو چې څه خبره ده. وروسته مونږ د دې نه خبرې نه خبر شولو چې ټورستان را نه وتلي دي او په دغه د حقوقو پوهنځی یې ګراوګان کړې ده. وروسته د دې موضوع نه مونږ خبر شولو.
او شبنم، کلم په ژوند کښې داسې فکر کړی وو چې داسې قسمه حالاتو نه به کله تېرېږي؟ څه در باندې تېر شو، څه محساسول بیا وروسته چې تاسو کله یو محفوظه ځای ته ورسېدی؟
محفوظه ځای ته چې کله ورسېدو، هغه زمونږ خپله حمله وه د موټر چې خپلو جنکیانو سره راغلو، د هغوی حالت مې ولید. د ځینو صنفیانې هلته پاتې وې، په ګیروګان نیول شوې وې د ټورستانو سره. بس د هغوی ژړاګانې مې چې ولیدلې، د ژونده خو بېخي هیله مې بېخي له منځه لاړله. بس مونږ د مخکې نه هم دغه احساسوله، ځکه مخکې هم د پوهنتون ته ګواښونه شوي وو. کوم وخت و به چې زیات امنیتي تدبیر به نیول کېدل د پوهنتون شاوخوا، مونږ به هغه ورځ پوهېدلو چې بیا هم کوم پوهنتون ته کوم ګواښ دی. خو په هماغه ورځ باندې چې حمله وشوله، هېڅ داسې کوم تدابیر نه وو نیول شوي. یعنې د نورو ورځو په څېر باندې عادي حالت وو. فکر مې نه کول چې کله به هم داسې پېښه رامنځته شي. خو بیا هم فکر مې، یعنې دا ته هم درځله چې حتمن به یو وار نه په کابل پوهنتون به برید کېږي، چې اخر هم وشو په دې هیله چې دا یې اخري ځل.
شبنم، لکه د دې هر څه نه پس ستاسو خو ستاسو اراده اوس هم کلکه ده، خو داسې څه ذهني فشار نه داسې یا داسې څه احساس نه تاسو اوس هم تېرېږي او که نه؟ لکه خامخا داسې ډېر اغېز کوي که نه داسې قسمه حالات؟
یوازې مونږ نه، بلکې د پوهنتون په ټولو محصلینو باندې اغېز اچولې ده. ما وویل مونږ به خپل لارې ته ادامه ورکوو، که هغه د تعلیم برخه یې، که د خپله د ژورنالیزم د پوهنځي د رپورټرې په حیث باندې، زه او د نورو زده کوونکي به خپل لارې ته ادامه ورکوو. خو دغې پېښې چې ده د کابل پوهنتون په ټولو محصلینو باندې اغېز اچولې ده. ځکه که یو مثلا مونږ په خپل صنف کښې ناستې وو، دفتن زمونږ یو استاد راغی، زمونږ استاد چې مونږ ته یې لیکچر راکولو، هغه استاد غوږ کښې ورته چې وویل چې مونږ باید صنفونه باید تبدیل کړو. ځکه زموږ صنف پروجیکټور ته ضرورت نه وه، هغوی صنف ضرورت درلودو. دا فتن ټول ځانونه ونیول، یعنې غوږ ونیو چې صبر څه خبره ده. مونږ ټول وډار شول، حتی فقط چې د کړکۍ آواز شي ټول دسې په ډار کښې، یعنې حتمن کومه خبره ده. نو هر البته چې پېښه څوک تېره کړي، نو روحان څوک نرم ناراحته کېږي، نرمه کېږي. یعنې دغه چې ده په ټول پوهنتون په زده کوونکو باندې اغېز اچولې ده.
او تاسو اوس هم زده کړو له درسونو له ورځې؟
هو، ځکه مونږ مخکې داسې مظاهره هم دلته وشوله چې مونږ خپله لارې ته ادامه ورکوو او هېڅ څوک چې دی مونږ معنی نشي کېدلی. مونږ بیا هم خپلو لارې ته ادامه ورکوو، خپلو درسونو ته به ادامه ورکوو، او دغه چې کابل پوهنتون ته ټول محصلین چې دي په خپل وخت باندې حاضري کې همدغه خپلو درسونو ته ادامه ورکړې ده تر اوسه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګیې. مونږ نن خبرونه کې له کابل شبنم وزیری سره خبرې کوو. دا خبرونه لا ختمه نه ده، یو لنډې دمې ته ورسو. د شبنم وزیری سره خبرې بیا وروسته جاری ساتو.
زندگی دا خار کے روانہ چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روانہ دل خبر تے زندگی دا خار کے روانہ
تاسو سروې پروگرام ته غوږیې. مخکې هم تاسو واورېدل چې د افغانستان شبنم وزیری را سره خبرې وکړې. دوی د کابل پوهنتون د جرنالیزم په څانګه کې سبق وایي او خپلې هغه تجربې را سره شریکې کړې. بل دوی د نومبر دویم ابریل په وخت په کابل پوهنتون کې موجود و نو هغه کیسه راته دوی بیان کړه. نور تپوسونه ترې کوو. شبنم، لکه تاسو خو د صحافت سره علاقه لرئ، نو معیاري صحافت په اړه چې دی ستاسو په ذهن کې څه تصور کېږي؟ بیا تاسو ته چې څه خودل کېږي، نو معیاري صحافت ستاسو په فکر څه کېدی شي؟
معیاري صحافت دا دی چې موږ خپل یو لایق استاد دی، په دې بخش کې موږ ته زیاته لارښوونې کړې دي، حتی لیکچرې موږ ته راکړې دي. مثلا موږ باید د ژورنالیزم له اصولو سره، د هغوی له اخلاقو سره، یعنی لومړنۍ دغه موارد چې موږ باید د هغې سره آشنایي ولرو. نو هغه وخت یو ژورنالیست مسلکي کېدی شي چې د ژورنالیزم له اصولو سره، د هغې له اخلاقو سره آشنایي ولري. زما په نظر چې هغه استاد موږ سره ډېره زیاته همکاري کړې ده تر دې برید، او متاسفانه چې په دې سمستر کې موږ باندې ساتھ نه لري، خو د هغه کوم لیکچرونه چې موږ ته راکړي دي انشاءالله هغه به موږ ادامه ورکوو او پلي کوو به.
نو لکه څه غټه داسې تجربه تاسو ترلاسه کړه په دې زده کړې سره؟ لکه تاسو چې څه سبق وایې، ستاسو ژوند کې څه تغییر یا څه بدلون راوستی دی؟
خو دا چې زموږ کار دی له رپورټ جوړولو سره دی، له داسې رپورټونو سره چې موږ باید د خوښۍ برخونه، یعنی د خوښۍ کوم مسلې چې دي، یا هم داسې پېښې چې دي، دردونکې پېښې دي، له هغوی نه رپورټ جوړوو. نو دا موږ ته دغه هیله، دغه امید موږ ته راکړی دی چې موږ کولی شو په دې بخش کې نور هم کار وکړو، او دا چې دی موږ د نورو له درد څخه هم خبروي. ځکه وي یو ژورنالیست چې دی باید داسې واوسي چې مثلا هغه پېښې چې په یو انسان باندې تېرېږي، موږ د هغې نه رپورټ جوړو، باید د دغه درد نه هم خبر واوسي. یعنی د نورو درد چې وي، باید خپله هم هغه احساس کړي. د ژورنالیزم د مسلک سره نور هم علاقه پیدا شول، چې سبا د دې مسلک ته نور هم پابنده واوسم، او دغه چې دی یو مقدس مسلک دی، او خپل لارې ته به نور هم موږ ادامه ورکوم.
تکنیکي بخش کې، بیا د رپورټ جوړولو بخش کې تاسو ته هر څه ښایي په دې پوهنتون کې لکه؟
خو داسې ده چې موږ دوه درې ډپارټمنټ لرو، یو چې دی د خپل د ژورنالیزم دی، بل چې دی د روابط عامه دی. موږ چې دی د روابط عامه بخش کې کار کوو، یعنې د سازمانونو دپاره موږ کار کولی شو، وزارتخانو کې کار کولی شو. په هغه ژورنالیزم بخش دی، د تلویزیون او دیشان سره رادیو سره سره کار دی هغه چې دی پونځي کې خپل دغه لپاره موږ ستوګانې لرو هغه تل د ماسترین ولکیږي ورته ځکه ورکول کیږي او د تمرینونو لپاره یا چې هغه څه ذکرې د انده لپاره یو کول شي په رسنې کې کار وکړي هغه چې نور رسنې ته لیکل کیږي یعنی هغه ته څنګه ورکول کیږي خو دا چې موږ بخش دی روابط آمده یعنی موږ د نور باندې بخښنو سره کار نه لرو تمه
نو شپنم تاسو غړې لکه په افغانستان کې جینکه د دې لیاقت لري چې په دې فیلډ کې په دې شوبه کې ځان اوزلې او مخې ته راشي نور هم تاسو به جینکو ته څه ویل غواړئ تاسو په خپل انتخاب خوشاله یې
جرنالیزم پوهنځی د ډیر زیاته خوشاله یم ان شاء الله زه به هم غواړم د انیسه شهید په څیر یم د نورو میرمنو په څیر چې د جرنالیزم په ډګر کې کار کړی دی غواړم دغه په څیر باندې وځلیږم
تاسو ته ډیره کامیابی غواړو تاسو خامخا چې د دې شوبې سره تړاو دینو د سې نورې رسنې به خامخا تاسو په پام کې نیسي اخبارونه به وایي بیا د سې ریډیو غانې دی ټلویزیون چینل دی نو تاسو بیا کم نه زیات متاثر یې د سې سشته چې تاسو په باور تاسو ته زکړه حاصلوي پکتو سره پاوري دو سره یا پلوستو سره
هڅه چې همیشه تکیبوم ای بی بی سی پښتو د ازادي رادیو د غی کې داسې ژورنالیستان شته چې هغه ډیره ته متاثر کی کوم اوس ما هیله هم داد چې یو ورځ کول شم دوی ته سنکار وکړم مثلا په ازادي رادیو کې په کابل کې چې د علامه حدیثه هغه سم ډیره ته خوښم او همدارنګ بی بی سی کې سنا صفای چې د خبرونو بخش کې هم د ډیر زیاتې د چزما غوښت ما لپاره یو نمونه د غوړم د خپل سیر باندې یو ورځ هم د خلکو لپاره خدمت وکړم او کار وکړم
او شبنم تاسو په ذهن کې داسې خاص رپورټینګ شته چې تاسو یې کول غواړئ لکه هر یو جرنالیست چې یو خاص بخش خوښي کنه چې ای باندې زیات رپورټونه کول غواړي لکه ځینې چې د خزو په مسلو باندې کې ځینې د ماشومان په مسلو زنه ځینې په سیاسي چارو باندې خبرونه جوړي تاسو زیات ست د سې رادم شته شخصا چې تاسو څه کار وکئ
اسما شخصا اراده ده چې اول خو به خپل لایف دوام ورکوم بل زه غواړم د ټول کار مې غواړم د خزینه خصو د پاره وین د خزینه تبکو د پاره وین څه په افغانستان کې داسې ډېر زیات میرمنې دي چې د مثلا د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله کړي کې اوس ما مخه هوا او د فهم امداد چې زه غواړم پاینده کې د خزینه د پاره کار وکړم او اوس ما لوی ارمان امداد چې ان شاء الله د ارمان به ډېر سر پوره
صحیح ان شاء الله نو د خزو سره مسلې تاسو غنې په افغانستان کې پټولنه کې صد سه مسلې دي چې تاسو هغه هایلایټ کول غواړئ سه ایشوز دي
خو یو خدای دې چې دوی ته په منځ کې په تاوتریخوالي دي زیات دی په کورونه کې د خزنو د پاره او بل د کورونه بهر دوی چې کوم کار کول غواړي د خپل په مقابل کې ډېر زیات محدودیتونه دي یعنی بعضي داسې د دې چې هغه ته یعنی اجازه نه ورکول کیږي چې هغه تندې دوی تر سره کړی دا سينور ډېر زیات ستونزې دي یعنی بهر دوی په اسانۍ سره نشي کولای کار وکړي دا خاص ستونزې دي چې غواړم پاینده کې د خزنو د پاره کار وکړم او دا خاص ستونزې حل شي موږ تر خپل بریده به کوښښ کوو ان شاء الله دا ستونزې به هواري کې کا میرمنې چې یو بل تلاش ورکړي ان شاء الله یو ښه انده به ولرو
شبنم یو بل تاسو په دنو کو تاسو څه غنې ک د پاکستان افغانستان د کون کو ته د سي موقع ورکړل شي چې هغه د یو ملک د بل ملک د یو بل ملک تلاړ شي دوري وکړي نو غنې ک داسې قسمه پروګرام ترتیب شي نو تاسو ته ګټه حاصلول شي لکه ک تاسو پاکستان ته لاړ شئ دا غلطه د جرنالیزم ځکهونکو سره کینې پاسه وګوره او بیا لته ناراضی ځکهونکو وګوري په افغانستان کې د تاسو سره کینې پاسې نو تاسو دا غوړه غړې چې دا به ګټه وروي
دا به ډیره ګټه وروي ځکه موږ دا خو لا کوم تجربه نه چي دا خو نه خبرې کو دا خو نه اوس ځکه او کا خو دلته راشي دوی به یو څه زده کړی مثلا د موهیت سره آشنا شي د کلچر سره آشنا همدارنګه موږ کولای شو دا غوی له کومه مثلا دا غوی له درسي سیستم سره یا نور بخشنه چې دغه سره غاښنا شو نو دا به ډیره خوي کړه سیستم چې پر مخ شي نو ډیره به خوي د افغانستان او د پاکستان د زده کوونکو لپاره دغه ژورنالیزم بخش کې چې کوم دوی زده کړي کوي نو دا به ډیره خوي زما په نظر ځکه دوی کولی شي دا خو له کلچر سره آشنا شي او دغه مزید له کلچر سره آشنا شي او همدارنګه کولی شي خپلې تجربې نورې هم زیاتې کړو نو دا به ډیره خوي خو زما هیله ده چې داسې پروګرامونه پر مخ یعنې رامنځته شي او موږ کولی شو هلته لاړ شو د پاکستان محصلین چې دي کوم چې د ژورنالیزم په ډګر کې زده کړې کوي دوی دلته راشي دوی هم انشاءالله موږ به د دوی سره همکار واوسو او دوی به زموږ سره
صحیح ډېر ښه نو ستاسو بیا په دې د زده کړې په دې بهیر کې داسې څه غونډې جوړېږي چې تاسو ځای کې نه د یو بل نه زده کړې شریکوئ په افغانستان کې دننه
یعنی د پوهنځي دننه یا بهر
او د پوهنځي دننه لکه د پوهنځي دننه داسې څه موقع تاسو ته برابرېږي چې تاسو خپل دغه فیلډ کې تجربه نوره هم زیاته کړئ
ها اوس د تر چې موږ یو چې د شیر دانشجو د سي دغه په نام باندې یو کلاس را مسته شوی دی چې تاسو دوی کوم مسلین یا زده کوونکي چې دي د شیر سره علاقه ولري د دوی کولای شي په دې کې برخه واخلي هم درنګه اوس موږ یو نوی کلاس را مسته کړی دی دوستانو مرسته باندې چې هغوی چې دي موږ ته مسلکي زده کړې راکوي د ژباړې په کلاس موږ کولی شو ژباړه وکړو په دغه بخش کې موږ سره کار کوي بغیر له دې نه چې موږ د ژورنالیزم زده کړې کوو نور صرفونه هم رامنځته شوي تر څو موږ ته په هر بخش کې چې موږ کومه کمبودي لرو دوی موږ ته زده کړې راکوي تر څو هغه کمبودیانه چې دي موږ راښیي موږ سره په دې بخش کې مرسته وکړي
نو شبنم ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو بس په اخره کې به تپوس کول غواړو چې د ټولو اوریدونکو کو لپاره بس تاسو پیغام سی وی او د مستقبل لپاره تاسو پلانونه سی وی
د مستقبل لپاره مې پلان دا دی چې ان شاء الله که خدای خوا خوا او ژوند دی نو د خپل مسلک ته به دوام ورکوم ان شاء الله د خزینه و د لپاره به د لا بریا و د لپاره به استقرار کوم او همدارنګه د هغوی حقوق چې دي د هغوی لپاره به کار کوم تر څو د هغوی خپل حقوق وپیژنې او خپل حقوق ته ورسیږي دا زما لوی ارمان او هیله ده او په دې هیله چې پاینده کې واخه تکړه ژورنالیسټ او سی کوم او د معتبر رسنیو ته څنګه کار وکم
ان شاء الله تاسو ته ډیره کامیابی غواړو او پیغام به سی وی تاسو ټول اوریدونکو ته
او سمارټ ول اوریدونکو ته دا پیغام دی چې هر چیرته خوشاله آباد اوسئ او د پخصوص د افغانستان خلکو لپاره د کابل پوهنتون ټول زده کوونکو لپاره کوم چې کومې کورنۍ چې خپل اولادونه له لاسه ورکړل یا شهید شول دغه لپاره زه صبر غواړم او په دې هیله چې دا اخیری پیښوي یعنی نور په خوش شاهد ونه اوسو د بهر ترته چې لر اوپر پښتانه ټول یو دي په دې هیله چې په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي
ډېر ډېر مننه شب نم چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه واخسته او خوشاله شو چې
تاسو هم ډیره زیاته مننه
کوم ډیر مننه کور مو ودان او ریدونکو دا ونن لا کابل شبنم وزیري چې را سره خبرې کولې امید کوم چې نن نه خبرونه بس تاسو کو خوشې وي پر اته کو نه او کې بل نور میلمنو سره خبرې کوم تر هغه ته ځان خیال ساتي ته خپل پامن
مالا مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.